پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوې 3.5 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د نیټ پرایس په وینا متحده ایالات به دغه راز له خپلو متحدانو سره په ګډه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو منع کړی شوي او د سفر په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما نوی مرستیال پودزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. خاغلی پوتسل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. آیسلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 9.5 میلیون آیسلندي کورونو چې 294,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې ادارې اوچا د آیسلند د مرستو چې په افغانستان کې به د ژوند ژغورنې په بیړنیو چارو لګیږي مننه کړې او ویلي دي چې په دغې مرستې سره له 2020 کال راهیسې له دې صندوق سره د آیسلند سخاوتمندانه مرستو اندازه 95 میلیون آیسلندي کورونو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو جی 40 غړو غواړي چې پر روسي فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوي سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلنکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونکړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولویو وویل چې ښاغلی بلنکن به دا موضوعات د جمعې په ورځ د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. خاغلی بلنکن نن د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې دای له خپل چینایي سیال وانګ یې سره خبرې وکړي، خو دا تمنه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون د روسیا او بلاروس هغه غوښتنه رد کړه چې په لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. د یخی پر سر د هاکی د نړیوال فدراسیون بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیز نه د لوبغاړو خوندیتوب پریکړه ده. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پر اوکراین د روسیې تر برید څلور ورځې وروسته د فبروري په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیا او بلاروس ملي لوبډلې او کلبونه نشي کولی چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی مناناسی ما جایی نانا تختونه نا پینسل نشون نکلم شون چی شایی کلم.
د وچکالۍ له امله په میدان وردګو ولایت کې هم خلک د ژورو څاګانو کیندلو ته خلکو مخه کړې ده چې دې مسلې نورې ستونزې زیږولې دي.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې او موږ اوبه یې وچې کړلې.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیزه خبرونه کې به واورئ چې د بهرنۍ مرستې له کمېدو سره د مخدره موادو د معتادانو د درملنې امکانات هم کم شوي دي.
چوار تو پتاویل مونې نسی پای مور یار بو جاد خرڅین لرو چوارې کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوو. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د لوی اختر په مناسبت د نوموړي خبر شوی پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلی هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې، خو داسې مهال چې په عصري او دینی علومو یې ټینګار کړی له خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هیبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هیبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یو سرحدي ښار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. مولا هیبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. مولا هیبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې وغوښتل چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبریالان بندیان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډالو ته چغلې نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازبکستان ویلي چې د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي شتل شوي، خو چاته زیان نه دی رسولی دی. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه توغندي پر ترمس ښار کې لګېدلي او یوازې څلورو کورونو ته یو څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي، د ازبکستان چارواکو رسما څه نه دي ویلي. چارواکو دغه راز د هغې یوې ویډیو په اړه چې پکې زیانمن شوي کورونه ښکاري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې ګاونډیو او نور نړۍ ته د افغانستان له لوري د نه ګواښېدو ژمنې کړې دي دغه راز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېره اپریل میاشت کې د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان څو توغندي شتي، خو هغه مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ناسمه وبلله. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ او سرپناه نه لري، خو له مرکز سره یې دغه ستونزه شریکه کړې ده او هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ ښوونځی چې له اوږدو کلونو راهیسې ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ او سرپناه نه لري، په سختو لارو له کلي ښوونځي ته راځي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې ښوونځی رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبي مناسي مجاګي نانا تختونه نه پنسل نه شون نه قلم شون شیشایي قلم.
نوموړي وایي: ښوونځی مو له کلي لري دی، زه غواړم چې درس وایم، خو قلمونه کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځني ښوونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که بیا دا باسي جنکان مې راشي، یا ماشومان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځني ښوونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ هم نه لرو، نور بیا چې څوکیګانې خو بېخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کښېني او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځني ښوونځي مدیر محمد نور وایي: په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه ښوونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاوو د برابرېدو غوښتنې کړې وې، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د جمله تعداد دی چې دی درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد و باران سره دلته راته کوو، هغه نه شي کولی که آزمان بس ګډوډ غوندي
په نورستان ولایت کې. د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړي چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو دپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا، د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو او بار بار دغه مشکلات شریکوو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14,000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
و موردل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. د ملګرو ملتونو یوه مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړې او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرۍ تر نږدې 40,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي، چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري، او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتي اداري ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتيایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر دي چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغوی استرس لري نو امکان لري چې له وخته مخکې زایمان وکړي. طبعاً دا یوه آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. لودین صاحب، بلینکن به په دې سفر کې کوم مهم مسایل راپورته کړي؟
او مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي. دا غونډه د جولای په 18 نیټه د اندونیزیا په مالی ښار کې په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی رسنیو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبرې وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا ته ورنه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غله دانه پټه کړي او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلی دي چې د اوکراین غله بهر ته صادر نه شي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلې دانې قبضه کول رد کړي دي.
روسیه هم د جی شل د ډلې یو غړی ده. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په غالب ګمان په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا بلینکن له لاوروف سره د کتنې نیت لري؟
دا ستامه نه کیږي چې بلنکن د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د 13 فبراير میاشتې وروستیو چې روسي پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي دا ممکن و یا مناسب وخت نه دی چې دواړه وزیران سره وګوري، خو دا احتمال رد نه کوي چې ممکن په غونډه کې سره مخامخ شي.
ډیر مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو ده، د یوناما په همکاري وزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې دا سازمان 2 میلیونو کسانو ته د کاري فرصتونو د موندلو په هڅه کې دی. د وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاری الدین محمد حنیف د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د یوناما مرستیال ډاکټر رامیز الکبروف سره لیدلی او په دې لیدنه کې د افغانستان په وروستي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د وزارت د ډاکټر الکبروف له قوله لیکلي چې دوی هڅه کوي د همکارو بنسټونو په مرسته 2 میلیونه افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، چې له دې سره به د بشري او عاجلو مرستو د پروژو مرحله د بنسټیزو پروژو مرحله ته واوړي او د وړو او متوسطو سوداګرو په ملاتړ سره به بیکاری او غریبي راکمه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست یوناما له مخکینیو مرستو مننه کړې او له دې سازمان څخه یې غوښتي چې د بنسټیزو پروژو د عملي کولو له لارې په افغانستان کې د فقر او بیروزګارۍ په ختمولو کې مرسته وکړي. د خوست او فراه په ګمرکونو کې انالوګ تلیف فعال شوه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د یادو تلو په فعالیدو سره سوداګرو، موټر چلوونکو او د ګمرک کارکونکو ته د دې ترڅنګ چې د وزن د تللو چار اسانه کیږي، ورسره د وزن معلومولو او د عوایدو په ټولولو کې د فساد مخنیوي هم کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د فراه د ابو نصر فراهي ګمرک نوې فعال شوې تله 22 متره اوږدوالی او 10 لوټ سیلونه لري او د خوست ګمرک تله 13 متره اوږدوالی او 8 لوټ سیلونه لري چې هر تله د 15 ټنه وزن د پورته کولو وړتیا لري. د مالی وزارت ویلي چې ډیر ژر به د نیمروز ګمرک او حیرتانو بندر کې هم د صادراتي توکو لپاره ورته تلیف فعال کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسارو بیا یو امریکایي ډالر اته افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او یو 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ او 70 پوله، زر هندۍ کلدار 1030 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. مللای بشیر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه و ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او واقعیتونو حقونه محدود کړل. د پنځشنبې په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل سول. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیست او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنگیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یو ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یو ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای شوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یو کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې دی وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی خو اوس د لندن په یوه هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې 9 کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 16 برتانیا ته ورسید او په هوایي ډګر کې یې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پرمختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په میدان وردګو ولایت کې د ژورو څاګانو د کیندنې له امله د اوبو سطح لاښکته شوې ده. د ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو ویل له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي او د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. دا یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالې او چینې وچې سوي دي.
سږکال وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالې چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو بارمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی بارمې وویلې په شام سوې باسې. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی. موږ ته خو دغه د ادبي والي دي، موږ دواړې وچې دي نو تاوان یې څه دی.
د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپله هم نماینده یې دغه کلي ټول هغه پکې ریښه وخاتې اوس خبر رونه شو. بېرته نو دا د ګوربت بند چې جوړ شوی زموږ د کرت سیلابوت ولسوالۍ لپاره ګټه وړه تمه ده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربېره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي ځکه چې د کلي او بانډو ډېری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
د اوبو د سطحې د ټیټېدو ستونزه یوازې په میدان وردګو ولایت پورې نه ده تړلې، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې چې وچکالي ده دا ستونزه شته. اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو پرېښې دي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت اسارک غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دالته نوې ټاکنې شروع شوي دي. د انجینران راغلي دي، پونډې توضیح کړي دي، پونډې غریبانان یې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځبوکې تسنډه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې ازادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید د طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کړي، په دې خطر چې هغوی خپل ځان لپاره، د خپلو دوستانو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره ویشي او هغوی مستحق نه دي او هغوی ته ورکوي. باید دوی چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی دا داسې خبره نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې، ټول افغانستان کې باید بشري حقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي، موسسات دي او که شخصي وي، هغه ټول باید د خور غریب مظلوم سره جمرست کوي باید په خپل لاس یو کوي او نه د دوی په لاس باندې ولې دوی چې دی په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي نو دا زمونږ په کلک غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه ستاسې سره وصل یم. د حکومت لړپورو چرواکو څخه مې دا هیله ده چې په خوست ولایت کې په څارویو کې یو رقم ناروغي خپره شوې ده. هیله کوم چې دا هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کیږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي دې ته دوا دپوره درمل او باید پیدا کړي چې دغه علاج وشي او خلک د دغه مرض څخه وژغورل شي. په درناوی مننه. خوشحال اوسه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوې 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوی مرستیال پورزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پورزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو وغواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوې سمندري لارې پرانیزي. انتوني بلینکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولوو وویل ښاغلی بلینکن به دا موضوع د جمعې په ورځ د اندونیزیا په بالی ښار کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشه